درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د غرمې دولس بجې دی د ازادي راډیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم لمړی د دې سات خبرونه واوري د روسیې پلازمینه مسکو نن سه شنبه د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ د ومې غونډې کوربه دی غونډه کې د کوربه هیواد په ګډون د طالبانو د حکومت او د هند پاکستان ایران قزاقستان قرغیزستان تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان استازي ګډون لري د طالبانو د باندنو چارو وزیر امیر خان متقی پرون ماشام غونډه کې د ګډون په هدف مسکو ته روان شو د روسیې د باندنو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروفا ویلي دا غونډه به د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرانیسي او د بندو دروازو تر شا به دوام ولري روسی رسنوی له هغه ډلې انټرفاکس ویلي ګډونوال به د افغانستان پر سیاسي اقتصادي وضعیت او د غرس له ترهګری او نشي موادو سره د مبارزې پر لارو چارو وژخیشي او د غونډې پای کې به یو اعلامیه خبره کړي مسکو فارمټ 2018 کال کې رامنځته شو چې د غونډو ډیر تمرکز له افغانستان سره پر تړلو مسئلو د ایران د رضوی خراسان ولایت سرحدي ساتونکو قمندان مجید شجاع ویلی چې په تیروش پښو میاشتو کې د تیر کال د همدی مودې پرتله د هغو افغان اتباعو هڅې دوه برابر شوي چې غواړي په غیر قانوني ډول ایران ته واوړي شجاع ایرانی رسنوی ته ویلی چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې شاوخوا 400,000 افغان اتباع د رضوی خراسان ولایت له پولو د اوښتو په ترڅ کې نیول شوي په داسې حال کې چې دا شمیر د 2024 کال په همدې موده کې 19,000 تنه وو د نوموړي په وینا ټول نیول شوي کسان پیژندل شوي او سمدستي له پولي بیرته اړول شوي دي دا په داسې حال کې ده چې د رضوي خراسان ځینو چارواکو په وروستیو ورځو کې ویلي دي چې له دغه ولایت څخه شاوخوا 80% افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي په پاکستان کې روان 2024 کال د امنیتي پیښو له پلوه له تیرې یوې لسیزې راهیسې تر ټولو خونړی کال بلل شوی دی فرانس پریس دغه خبره په اسلام آباد کې د څېړنې او امنیتي مطالعاتو مرکز د هغه راپور پر بنسټ کړی چې پرون دوشنبه خپور شوی دی د دغه مرکز په راپور کې راغلی چې روان کال یوازې په 9 میاشتو کې د امنیتي پیښو له کبله په پاکستان کې 2014 لستنه وشل شوی حال دا چې په 2014 کال کې د ټولو وشل شویو شمیر 2546 تنه وو د وشل شویو په یاد شمیر کې ملکیان او پوځیان دواړه شامل دي په داسې حال کې چې د روان کال نږدې 3 میاشتې لا پاتې دي د امنیتي څېړنو دغه مرکز وایي د تاوتریخوالي دوام ته په پام به د وشل شویو شمیر دور هم زیات شي په راپور کې راغلی چې سشکال د ترهګریزو پیښو ګراف او په وړاندې د پوز د عملیاتو شمیر زیات دی چې له کبله مرشوبله ډیره شوې ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ډاډه دی چې د غزې د سولې پلان به ژر عملي شي هغه پرون دوشنبه په واشنگتن کې خبري اعلانو ته دا خبره داسې حال وکړه چې د غزې د جګړې شکیلو ډلو پرون مصر کې د همدې پلان په اړه غیر مستقیم خبری پیل کړي لویدیز آژانسونه لیکي چې د مصر خبری به نن سه شنبه هم دوام ولري سولې ته د رسیدو هڅې په داسې حال کې روانې دي چې نن د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس د برید برابر 2 کاله پوره شول هغه برید چې شاوخوا 1,200 کسان پکې ووژل شول او 250 نور برام تشول د حماس چې اروپایي ټولنه او امریکایي ترهګر ډله بولي لم د غبري دروسته د غزې جګړه پیل شو چې لسګونه زره کسان پکې ووژل شول او همدارس ډیر نور ټپیان شول او غزه نشته له خاورو سره خاورې شوې ده او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه سبا چهارشنبه د 50 اوره سیالیو لوبلړۍ پیلوي دا لوبه د دوبی په شیخ زاید سټیډیوم کې د افغانستان په وخت ماښام مهال پیلېږي د لوبلړۍ دوهمه سیالي د اکتوبر په 11 او درېمه او وروستۍ هغه د اکتوبر په 14 ترسره کیږي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره ونې زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګران زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به اوسئ. زه دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي نهم لوست کیمیا مضمون ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده تیتریشن یا عیارونه. ستاسو د کتاب د یو سلو شپږمې صفې څخه پیلېږي تر یو سلو لسمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، البته موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې زموږ او تاسو د تېرې ورځې درسي موضوع تیزاب او الکلي وه، چې هر یو جلا جلا باندې موږ او تاسو وژغېدو چې تیزاب خپله یا هم د اسید کلمه چې د یوناني اسیدوس کلمې څخه اخیستل شوې وه چې مانا یې د تریووالي وه، او الکلي چې وه خپله د یو عربي کلمه وه چې زیاتره وخت د لرګي ایرو ته یا هم د پوتاشیم کاربونیټ درلودونکو ته نسبت ورکول شوې وه. یا هم داسې هم موږ او تاسو ویلي وه چې الکلي خپله یوه انګلیسي کلمه د دې بیس څخه اخیستل شوې چې بیس خپله د کموونکي او د لژوونکي معنا ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو د تیزاب او الکلي اوبلن محلولونه هم ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د محلولونو د آیون غلظت چې یعنی پی ایچ او پی او ایچ باندې بحث کوو چې دا څه شي ته ویل کېږي. البته پی ایچ او پی او ایچ څه شي ته ویل کېږي؟ که چیرې تاسو ځیر سئ، که چیرې موږ او تاسو په یو لیټر محلول کښې اوبه یا په 24 درجه د سانتي ګرید کې د اوبو مرکب په خپلو آیونونو باندې تجزیه سي، کله چې تجزیه کېږي د دوی هغه تجزیه سوي آیونونه چې دي د هر یوه آیون غلظت به مساوي په څو سره وي؟ لس په توان د منفي اووه مول پر لیټر سره وي. چې په دې اساس باندې دغه د دې لپاره چې موږ او تاسو د دوی پی ایچ او پی او ایچ یا هم د تیزابو د غلظت اندازه موږ او تاسو اندازه کوو، دا ډېره سخته او مشکل کار ده. نو په همدې اساس باندې په 1909 میلادي کال کې یو ډینمارکي کیمیا پوه د زارنس په نوم سره د پی ایچ وړاندیز وکړ چې موږ او تاسو کولی شو د محلولونو د غلظت اندازه د پی ایچ او پی او ایچ پر اساس باندې چې شکو داسې اندازه کړو، چې بیا موږ او تاسو د دوی لپاره د اندازه کولو یو آله د پی ایچ میتر په نوم سره لرو، په هغوی سره کولی شو چې اندازه کړو. لومړی راځو پی ایچ پیژنو. ګرانو زده کوونکو، پی ایچ یعنی پاور آف هایدروجن. په یو لیټر محلول کې د هایدروجن د آیون غلظت ته پی ایچ ویل کېږي. په یو لیټر محلول کې که چیرې د هایدروجن د آیون غلظت شتون ولري، دې ته موږ او تاسو څه وایو؟ پی ایچ وایو. خو پی او ایچ بیا پاور آف هایدروکسیل. په یو لیټر محلول کې د هایدروکسیل د آیون غلظت ته پی او ایچ وایي، چې دا پی ایچ او پی او ایچ پر اساس باندې موږ او تاسو ویل چې یو هم پی ایچ متر لرو، چې پی ایچ میتر هغه آله ده چې موږ او تاسو کولی شو د محلولونو د پی ایچ اندازه او بیرته پی ایچ پی او ایچ اندازه چې شو کړو معلومه کړو. یعنی کولی شو چې په یو محلول کې د هغوی د پی ایچ اندازه چې شو کړو د پی ایچ میتر په واسطه سره لاسته راوړو، داسې چې خپله دا پی ایچ میتر چې ده هغه د صفر څخه بیا تر 14 پورې قیمتونه اخیستلی سي. یعنی که دغه آله د یو محلول په دې اساس که چیرې پی ایچ یې مساوي په اووه سره وي، نو موږ وایو چې دغه محلول یو خونسا محلول بلل کېږي، ځکه چې پی ایچ یې مساوي په اووه سره ده. او موږ او تاسو ویل چې پی ایچ متر خپله د صفر څخه تر 14 پورې قیمتونه اخیستلی سي. نو وایي که چیرې موږ او تاسو د یو محلول پی ایچ اندازه د همدغه پی ایچ متر آلې په واسطه سره داسې معلوم کړو چې د دې پی ایچ مساوي وي په څو سره؟ په اووه سره، نو موړې محلول به څه شوي؟ خونسا وي. خو که چیرې همدا یا هم داسې یو محلول ولرو چې د هغوی پی ایچ کوچنی وي تر اووه څخه، نو بیا موږ او تاسو وایو چې دا محلول یو تیزابي خاصیت درلودونکی دی، یا دا محلول د خپل ځانه تیزابي خاصیت ښیي. خو که هر څومره چې پی ایچ قیمت صفر ته نږدې کېږي، هغومره په هغومره اندازه سره د تیزابو قوت زیاتېږي. او که چیرې پی ایچ بیا کوچنی د اووه څخه وي، نو محلول الکلي خاصیت د ځانه څخه ښیي. نو خو هر څومره چې بیا بېرته خپله پی ایچ قیمت 14 ته نږدې کېږي، نو د محلول قلوي خاصیت زیاتېږي. اوس راځو د لوست په دې برخه کښې نوې موضوع باندې چې هغه تیتریشن او عیارونه ده، په دې باندې غږېږو چې تیتریشن او عیارونه څه شي ته ویل کېږي. البته گران زکون کو تیتریشن یعنی آیارونه. آیار یا آیارونه؟ نو تیتریشن کچیر مراتس او گرو ده دو مرکباتو تر مین ده غوی ده غلزت او ده هجم د غلزت او د هجم پیدا کول یا هم د هغوی تر مین نسبت پیدا کول دې ته موږ او تاسو شوای تترشن یا عیارونه وای. یا هم داسې ویلی سو ګرانو زده کوونکو چې تترشن عیارونه هغه عملیه ده چې د هغې په وسیله کیدلی سي چې د یو محلول د هغوی ټاکلې ځانګړتیاو څخه په ګټې اخیستنې سره موږ او تاسو وکولی سو چې د یو بل محلول ځانګړتیا او د هغوی خواص چې هیڅ روښانه نه وي کولی سو چې څه کړو ومندو یا هم لاسته راوړو. نو په زیاتره وخت که چیرې وګورو د څاڅکو یا هم د څاڅکو په کچه د تیزابو ور زیاتول په الکلیو باندې او د هغوی دغه عملیه برعکس دې ته موږ او تاسو تیتریشن وایو. کیدای سي چې د حجم د موندلو او یا د تیزابو او الکلیو د غلظت د موندلو په موخه موږ او تاسو د تیتریشن څخه او یا هم د عیارون څخه چې وکړو استفاده وکړو. یا هم موږ او تاسو وویل مخکې چې زیات وخت په کیمیا کې موږ او تاسو د تیزابو او د الکلیو د محلولونو د حجم غلظت کولی سو چې البته د هغوی پی ایچ د موندلو لپاره زیات وخت د تیتریشن یا عیارول څخه چې وکړو د عیارول د عملیه څخه ګټه واخلو استفاده وکړو. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو د تیتریشن عملیه چې ده البته موږ او تاسو د دوو لارو څخه چش کولی سو سره کولی سو. یو خو ګران زده کوونکو موږ او تاسو کولی سو لومړی داسې چې یو طریقه موږ او تاسو خپله د پی ایچ متر څخه ګټه اخیستنه ده چې مخکې مو هم ویلې د پی ایچ متر په واسطه سره کولی سو چې د هغوی د محلولونو د حجم غلظت پی ایچ اندازه کړو. او په عین وخت کې بیرته موږ او تاسو کولی سو په دوامه طریقه کې بیا ځانګړي ښودونکي موږ او تاسو لرو چې د هغوی څخه کولی سو استفاده وکړو. البته په تیزابو او الکلي محلولونو کې زیات استفاده کیږي. د دې ښودونکو په واسطه سره موږ او تاسو کولی سو چې د هغوی یو ټاکلي رنګ سره په یو ټاکلي پی ایچ کې کیدای سي بدلون رامنځته سي. او د دې ښودونکو په واسطه سره کولی سو چې رنګ د تیتریشن په پایله کې تغیر عمومي بدلون عمومي. نو د په دې اساس باندې موږ او تاسو دلته وایي چې دلته په تیترانی ټاکلی حجم یا غلظت او پی ایچ درلودونکي دي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولی سو چې زیات وختونه د دې فرمول پر اساس باندې د تیزابو غلظت البته د تیتریشن د عملیه په واسطه د تیزابونو او یا د هغوی د غلظت ټاکنه وکړو. البته که چیرې تاسو وګورئ تیزاب او الکلی لرو یعنی اسید دی یعنی بیز یا الکلی. تیزاب او الکلی کله چې دوی خپل په منځونو کې زیات وخت تعامل ترسره کوي موږ او تاسو مالګه او چشکو لاس راکوي البته اوبه په لاس راکوي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو عمومي فرمول لرو چې په دې ځای کښې موږ او تاسو سي او وی اے دغه سی بی تقسیم پر وی ضرب وی بی تقسیم پر بی سره. سی اے یعنی اسید د تیزابو یا د اسید غلظت او وی اے یعنی د تیزابو حجم. په همدې اساس تقسیم پر څه باندې تیزاب باندې او دلته مساوي کیږي سی بی یعنی د الکلی یا د بیس غلظت د الکلی حجم تقسیم پر څه باندې پر الکلی باندې. د دې فرمول په واسطه سره ګران زده کوونکو موږ او تاسو کولی سو چې د تیتریشن ګران زده کوونکو په دې مثال کې واضح شوې ده عینن دغه رقم. وایي که چیرې موږ ته مثال یې راکړې ده وایي که چیرې د تیتریشن په عملیه کې شل میلی لیټره سوډیم هایدروکساید محلول د خونسا کولو لپاره موږ او تاسو 0.3 مولره د محلول 10 میلی لیټر په اندازه لګښت موندلی وي تاسو د ایسیل محلول غلظت څه شو کړئ لاسته راوړي. واضح خبره ده ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو دلته لرو چې سوډیم هایدرو اکساید د سیل تیزاب سره داسې تعامل کوي چې په نتیجه کې سوډیم کلوراید او اوبه موږ ته په لاس راکوي. زموږ څخه په دې ځای کې د سیل تیزاب د محلول غلظت غواړي چې هر یو قیمتونه ګرانو زده کوونکو ما تاسو ته واضح کړي دي چې د هر یو کمیت قیمت راکول شوی دي. په همدې اساس موږ ته او تاسو څخه د سیل البته تیزاب دی د تیزابو د محلول غلظت راکوي. فرمول لرو په فرمول کې د هر کمیت پر ځای باندې موږ او تاسو څه وضع کوو خپل ټاکلي قیمتونه وضع کوو کوم چې ضربیږي ضربو او کوم چې تقسیمیږي یا اختصاریږي اختصاروو او ساده کوي چې بالاخره په دې ځای کې تاسو ووینئ چې د تیزابو یا هم البته د سیل تیزابو د محلول غلظت موږ او تاسو لاسته راوړو 0.2 مولره. چې موږ او تاسو کولای سو مخکې هم وویل چې څه ډول کولای سو چې د پی ایچ اندازه چې کړو معلوم کړو د تیترشن د ښودونکو پاسته. البته د تیزابو او الکلیو ډېر زیات ښودونکي که چېرې موږ او تاسو وګورو عضوي مرکبات دي چې د تیزابو او د الکلیو په توګه عمل کوي او په عین وخت کې بېرته د همدغه ښودونکو رنګ چې د خپله د پی ایچ یا د هماغه د محیط د هایدروجن مثبت آیون د غلظت په مقابل کې یو حساس وي. نو په تیزاب او کلوي ګانو کښې یا په الکلي ګانو کښې د هغوی محیطونه چې دي کیدای سي د هغوی د محیطونو رنګ چې شي وکړي بدلون پیدا کړي تغیر پیدا کړي. چې زیات وخت دغه ښودونکي تر څېړنې لاندې نیول کېږي چې په عمومي ډول سره موږ او تاسو ته وایي چې دغه ښودونکي په دریو ډلو یا په دریو ډولونو باندې ویشل کېږي. چې لومړۍ ډله یې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې ځای کې ولولو چې دا هغه ښودونکي کې دي چې د هغوی پی ایچ مساوي دي په اووه سره. یعنی که چیرې د یو محلول پی ایچ مساوي وي په اووه سره یا هم په دې حالت کې کیدای سي چې په دې شاوخوا کې د دوی رنګ بدلون ومومي تغیر ومومي. یعنی که چیرې موږ او تاسو وګورو د بېلګې په توګه که چیرې د لتمس کاغذ موږ او تاسو واخلو په عین وخت کښې د تیزابو یو څو څاڅکي ورباندې وڅڅول شي لتمس کاغذ خپل رنګ ته څه ورکوي بدلون ورکوي تغیر ورکوي. یعنی دا هغه ښودونکي دی چې خپل رنګ یې کیدای سي یعنی څه شي وکړي تغیر او بدلون ومومي. یعنی کولای سي چې په عین وخت کې تغیر او بدلون په اساس کیدای سي چې ژړ رنګ واخلي یا هم کیدای سي چې شین رنګ واخلي کیدای سي چې سور رنګ واخلي. نو په همدې اساس په تیزابي محیط کې کیدای سي ژړ رنګ او په کلوي محیط کې کیدای سي چې د دې ښودونکي په واسطه سره چې پی ایچ مساوي په اووه سره وي کیدای سي څنګه رنګ واخلي شین رنګ واخلي. نو د دې ښودونکي څخه وایي د قوي تیزابو او قوي الکلي ګانو تعاملاتو کښې موږ او تاسو څه شي کولای سو استفاده کولای سو. چې دا لومړۍ ډله د تیتریشن وه. د تیتریشن دوهمه ډله بیا هغه ښودونکي دي چې کیدای سي د دوی پی ایچ لوی کوچنی وي ته اووه څخه. یعنی مقدار یې د پی ایچ یې کیدای سي د اووه څخه کم وي. نو په دې اساس دوی کولای سي دلته چې رنګ بدلون وکړي تغیر وکړي. که ښه مثال یې یا بېلګه موږ او تاسو ورکړو د میتایل اورنج دی. میتایل اورنج کیدای سي چې د دې ښودونکي په واسطه سره د قوي تیزابو او ضعیف الکلي د خونسا کولو په وخت کې موږ او تاسو کولای سو چې دلته د تیتریشن د ښودونکي د دوهمې ډلې څخه څه وکړو استفاده او کار واخلو. خو درېیمې ډلې ته رالو ګرانو زده کوونکو دا هغه ښودونکي دي چې کیدای سي چې پی ایچ یې کم تر اووه وي. نو دلته هم بدلون رامنځته کېږي. ښه مثال یې فینول فیتالین دی چې د دې په واسطه سره هم موږ او تاسو کولای سو ضعیف او قوي الکلي ګانو د خونسا کولو لپاره استفاده ورڅخه وکړو. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به د نوټ کتابچې د ځان سره ولرئ او دوی ته به ځوابونه ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولرئ. الله مو مل سه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم چې ټولو به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو زه ستاسو ښوونکی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون نهم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د الکایل هلایدونه چې د یو سلو لسمې څپې څخه پیل تر یو سلو اوولسمې څپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې لوستونو کښې ولوستل که چیرې د هایدرو کاربونونو د هایدروجن اټومونه د هالوجنونو یا هم د یو او یا څو اټومونو په واسطه عوض شي یا تعویض شي د هالایدونو په نوم د هایدرو کاربونونو هالوجني مشتقات په لاس راکوي. دا چې هالایدونه خپله د هایدرو کاربونونو یو هالوجني مشتقات دي نو د هالوجنونو په واسطه د هایدرو کاربونونو یو او یا څو د هایدروجن د اټومونو د تعویض تولید له امله لاسته راځي عبارت د الکایل حلایدونو څخه دی. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ او څو دانې فورمولونه ستاسو لپاره چمتو کړي دي چې دا ټول هغه الکایل حلایدونه دي، لکه برومو، میتین، په همدې ترتیب سره ډرای کلورو، فلورو، میتین ده، او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو نور هم لرو چې دا ټول عبارت الکایل حلایدونو څخه دی. راځو ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ او تاسو الکایل حلایدونه وپېژندل، راځو اوس د الکایل حلایدونو نوم ایښودنه وایو چې د الکایل حلایدونو په نوم ایښودنه کښې موږ او تاسو لومړی خو موږ او تاسو د هغوی عمومي فورمول باید زده کړو. بیا که چیرې ځیر سو، موږ او تاسو د الکایل حلایدونو هم هغه لومړني یا هم پرایمري یا دویمي سکندري او په همدې ترتیب سره ټرایټري پر بنسټ د دوی د هغه مرکباتو پر بنسټ باندې کولای سو چې د دوی هلوجن د کاربون له کوم ډول سره یا هم له یو بل اټوم سره که چیرې په اړیکې کې واوسیږي یا هم ویشل شوي وي، دغه کلمه د هغوی د نومونه په سر کښې شکوو ورزیاتوو. لکه مثلا موږ او تاسو وایو پرایمري او دغسې په ترتیب سره ټرایټري او داسې نور چې موږ او تاسو وینو په دې ځای کښې ما یو څو مثالونه تاسو ته چمتو کړي دي چې په یو مثال کښې موږ او تاسو لرو چې پرایمري الکایل الدیهایډ یا هم ټرایټري الکایل الدیهایډ. تاسو وګورئ دلته دا ځکه چې دلته موږ او تاسو وایي دا دویمي حلایډ، نو په همدې خاطر ټرایټري الکایل الکایل حلایډ وایو. او په همدې ترتیب سره دا وګورئ سیکنډري الکایل حلایډ او ټرایټري الکایل حلایډ. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو کولی سو چې د دوی د مرکباتو نوم ایښودنه موږ او تاسو ترتیب کړو. یعنی په اخیر کښې موږ او تاسو کولی سو چې د آی ډي ای کلمه چې شکرو اضافه کړو، لکه څنګه چې تاسو وینئ. زو ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الکایل حلایدونو لاسته راوړل وایو چې الکایل حلایډ څه ډول لاسته راځي. دا چې خپله الکانونه چې دي په مستقیم ډول د هلوجیشن د لارې کیدای شي چې هم لاسته راوړل سي، یعنی د الکایل کلوراید او الکایل برومایډ څخه هم کیدای شي چې لاسته راسي. دغه ډول تعاملات چې موږ او تاسو وینو کیدای شي چې د کلورینیشن او د برومونیشن په نوم سره یې ویادول سي. او ځینې وختونه هغه رادیکلونه چې لاسته کوي کیدای شي چې د صنعتي اهمیت کې ډېر مهم رول ولوبوي. او په همدې ترتیب د کلورینیشن په تعامل کښې که چیرې موږ الکایل حلایډ لاسته راوړو، که چیرې هلته یو لازمه تودوخه 300 درجه د سانتي ګرید ورکول سي، بیا دا ډول الکایل حلایډونه موږ او تاسو په لابراتوارونو کښې هم چش کولی سو ترې لاسته راوړلی سو. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ، موږ او تاسو د میتان ګاز لرو چې د کلورین سره په 300 درجه د سانتي ګرید کې تودوخه ورکول کېږي. په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د کلورین کلورینیشن عملیه چې شوله د دوی ترمنځ اجرا سوله، چې په دې په لابراتوارونو کښې موږ او تاسو کولی سو چې د دغه تعامل څخه الکایل حلایډ هم په همدې ترتیب سره چې شکو لاسته راوړو. بل هم الکولونه دي کېدای سي له هایدروجن، یعنی د هایدروجن د حلایډونو سره چې شي وکړي تعامل وکړي. که چیرې د هایدروجن د حلایډونو سره بیا تعامل وکړي، په پایله کښې موږ او تاسو ته چش په لاس راکوي الکایل حلایډ په لاس راکوي، چې دا خپله د الکایل حلایډ یو عمومي فورمول هم ده. الکایل حلایډ په لاس راکوي او یوه اندازه چې شي اوبه په لاس راکوي. په دې ډول سره موږ او تاسو کولی سو چې د الکایل حلایډونه چې شي کړو لاسته راوړو. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې اوس په دې برخه کښې به اوس موږ او تاسو د الکایل حلایډونو هغه فزیکي خواص ووایو. فزیکي خواص یې دا چې هغه الکایل حلایډونه چې د هغوی مالیکولي کتلې زیاته اوسي یا هم لویه اوسي، د هغوی مالیکولي کتلې پر اساس د هغوی الکایل حلایډونو پرتله هم د هغوی د کاربونونو د اټومونو د یو شان تعداد په درلودلو سره د دوی د ایښېدو درجه هم ورسره چش کېږي زیاتېږي. او د الکایل حلایډونو د ایښېدو ټکي چې د هغه له فلورین څخه د آیډین په لورې یا آیډین ته په ترتیب سره داسې چش کیږي لوړیږي، یعنی د فلورین څخه پیل بیا همداسې چې لوړ ځي آیودین لوري ته، کیدای سي په دې ترتیب سره د دوی د ایشېدو درجه څه شي لوړ سي یا هم زیات سي. یعنی که چیرې موږ تاسو یو مثال ورکړو لکه میتایل کلورایډ، میتایل کلورایډ چې د ایشېدو ټکی منفي 40 درجه د سانتي ګراد، خو میتایل برومایډ چې د 15 درجه د سانتي ګراد، او میتایل آیودین چې د هغه 30 درجه د سانتي ګراد. نو په همدې خاطر وایو چې د فلورین څخه مخ پر د آیودین کلور پورته دلته د دوی د ایشېدو درجه څه کیږي لوړیږي یا زیاتیږي. بل الکایل هلایدونه چې د هغوی قطبي مرکبات دي، د همدې پر اساس چې دا چې دوی قطبي دي په اوبو کښې نه حلیږي، ځکه هایدروجني اړیکه نه شي جوړولی، او دغه مرکبات چې دي خپله په عضوي محللونو کښې له هایدروکاربونونو او الکولونو او په ایترونو کښې بیا کیدای سي چې څه شي اوسي حل سي، او د هایدروکاربونونو زیات حلجني مشتقات یې خپله بې رنګه دي او یا هم په ژیړ رنګ او ځانګړې بوی په درلودلو سره څه شي کیږي منځته راځي یا هم شتون لري. خو کثافت یې د خپله د الکایل هلایدونو کثافت یې لوړ ده، ځکه موږ او تاسو د برومین او پولی کلورین د مشتقاتو پر اساس وایي چې د دوی کثافت لوړ ده او له اوبو څخه یې هم کثافت شته زیات ده. دا وګړو زده کوونکو د الکایل هلایدونو فزیکي خواص اوس راځو د الکایل هلایدونو کیمیاوي خواص لولو، چې په کیمیاوي خواص کې دوی څه ډول تعاملات ترسره کولی سي، د کومو کومو موادو سره او د تعامل کوم ډول څه شي کولی سي ترسره کولی سي. لومړی دا چې خپله الکایل هلایدونه چې دي هغوی وایي د هلوجني اټومونو د هایدرو کاربونونو په مشتقاتو کښې د هغوی له ډلې څخه کیدای سي چې په الکایل هلوجنونو کې د کاربون د اټومونو په نسبت د دوی هغه الکترونیګاټیویټي چې ده هغه د کاربون د حل او هلوجن اړیکه څه شي کړي قطبي کړي. نو په همدې خاطر که چیرې د دوی اړیکه قطبي کړي د هستې خوښوونکي تعاملاتو په هلایدونو کښې د هلوجني مشتقاتو د یرغل لاندې راځي او د کاربون له اټوم سره کیدای سي د الکتروني ورځې کثافت یې څه شي لږ سي او دلته یوه اړیکه جوړه کړي چې دغه اړیکه دا ډول کیدای سي چې له مالیکول څخه څه شي سي هغه هلوجن بې ځایه کړي. کله چې هلوجن ورڅخه بې ځایه شي په پایله کې د هلوجن اټوم خپله په نیوکلوفیلیک بکیه یا پاتیشونو باندې څه شي کیږي تاویز کیږي، او بالاخره دغه کله چې تاویز به دلته یو ډول تعاملات چې هغه تاویزي تعاملات دي تاویزي تعاملاتو په نوم سره کیدای شي تاویزي تعاملات څه شي کړي سره کړي. او بل په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وګورئ په دې ځای کښې یو مرکب لرو چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی تر منځ هغه تعویزي تعاملات ترسره سوي دي، چې په لومړي پړاو کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د میتایل برومایډ هایدرولیز چې خپله د تعامل خپله یو تعویزي تعامل یا نیوکلوفیلیک تعامل د ډولونو څخه شمېرل کیږي، په نتیجه کې اوبه لاسته راکړي، یعنی اوبه ازاد جوړه الکترونونه لري. نو په همدې خاطر ورته نیوکلوفیلیک څه شي وایو تعامل یا تعویزي تعامل وایو، لکه څنګه چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو. یو بل خواص دی ګرانو زده کوونکو د کیمیاوي خواصو څخه چې الکایل هلایدونه کیدای سي چې د امونیا سره هم تعامل وکړي، چې کله د امونیا سره دوی تعامل کوي په دې تعامل کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی هغه لومړني محصولات یې چې دي هغه به دوی امینونه لاسته راکوي. خو دوهم بیا موږ او تاسو ته کولی سي چې الکایل هلاید څه شي کړي تاسو راکړي، لکه څنګه چې تاسو وینئ او تاسو وینو چې الکایل هلایدونه دي د امونیا سره تعامل کوي، په نتیجه کښې امینونه په لاس راکوي یا لومړني امین، او په همدې ترتیب سره الکایل هلاید په لاس راکوي. او په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو وګورو دوی له عضوي مالګو سره هم تعامل کولی سي، د عضوي مالګو سره که چیرې دوی تعامل وکړي نو له عضوي مالګو سره د دوی استرونه څه شي کوي لاس راکوي، لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته په دې معادله کښې فرض کړي دا الکایل هلاید ده د عضوي مالګو سره مګنیزیم سره تعامل کوي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی استرونه موږ او تاسو څه شي کوي په لاس راکوي، د عضوي مالګو سره یو ځای استر هم څه شي کوي په لاس راکول کیږي. او بل هم د الکایل هلایدونو هغه هایدروجنیشن او همدې ترتیب ارجایي تعاملات د ټول دوی څه شي کولی سي ترسره کولی سي، چې په ارجایي تعامل کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب سره هلاید تعامل کوي، او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه څه شي په لاس راځي هغه یې هم مثال ده. تاسو ګران زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د الکایل هلایدونو هغه مهم مرکبات و یا مهم الکایل هلایدونه پیژنو چې دا څه ډول مرکبات لري یا مهمې کوم مرکبات دي. یو هم دا چې د الکایل هلایدونو مهم مرکبات څخه یو هم میتایل کلوراید ده چې خپله فرمول یې عمومي فرمول CH3Cl ده. دا میتایل کلوراید چې د خپل د تودوخې په 2.5 درجه د سانتي ګرید کښې په ایشېدو راځي او په 400 درجه د سانتي ګرید تودوخه کې بیا د میتان د کلورینیشن تعامل په واسطه په لاس راځي. همدارنګه دغه مرکب چې ده دا یعنی میتایل کلوراید چې ده د میتایل الکول او هایدروجن کلوراید له تعامل څخه چش کېږي په لوړ فشار کې لاسته راځي او خپله میتایل کلوراید چې ده په یو سړوونکي دستګاهو کې د سړوونکو د عمل مادې په توګه کار په کار وړل کېږي یا هم ترې استفاده کېږي. یو بل فرمول یې ده مرکب مهم مرکب ده هغه د کلوروفارم په نوم سره یادېږي چې عمومي فرمول یې CH3Cl3 ده چې دغه کلوروفارم یا هم ترای کلورومیتان چې خپل یوه بیرنګه مایع ده چې کیدای شي موږ او تاسو ووایو چې دی خپل یو ځانګړی او خوش بوی لري چې دا مرکب د تودوخې په 2.5 درجه د سانتي ګرید کې په ایشېدو راځي او کثافت یې هم 1.8 ګرام پر ملي لیټر باندې دي. کچیری کلوروفارم هایدرولیس سی فارمیک اسید لاسته راکوي او د کلوروفارم یو بل نوم هم لهمدې ځای څخه اخیستل شوی ده چې خپله کلوروفارم د عضوي مرکباتو لکه کنډ، وازګې او ربر یو ښه حل کوونکی ده. نو دا مرکب یو غښتلی انتیسیتیک خاصیت لري او په 1438 میلادي کال کې په جراحي عملیاتو کښې خپله د عمومي بېهوشۍ په توګه انستیزی په توګه ورڅخه څه وسوه استفاده وسوه. خو په اوسنۍ برخه کښې په دې برخه کې موږ او تاسو نورې ناروغۍ پیدا کړي دي چې خپله د دې څخه لږ کار استفاده کېږي، خپله کلوروفارم په آزاده هوا کې اوسېدس کېږي او په همدې ترتیب سره په صناعت کښې هم د کلوروفارم د کلسیم هایپو کلوراید او ایتایل الکول د تعامل په پایله کې کېدای شي چې لاسته راوړل سي. او یو بل مرکب یې د ګرانو زده کوونکو چې هغه هم د کاربن تیترا کلوراید په نوم سره یادېږي چې کاربن تیترا کلوراید هم د کلورومیتان په نوم سره هم یادېږي چې خپله یو بیرنګه مایع ده د ایشېدو درجه یې 6.5 درجه د سانتي ګرید ده او کثافت یې هم 1.95 ګرام پر ملي لیټر ده چې خپله د عضوي مرکباتو لکه کنډ، وازګې، ربړ او نورو یو ښه محلولونکی دی. او معادله یې تاسو په همدې ترتیب سره وینئ چې موږ تاسو کولی شو چې په دې ډول سره هغوی څه شو لاسته راوړو. الو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته چې په دې برخه کښې یو څه سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال د الکایل هلایدونو د هایدروکاربونونو مشتقات دي: هایدروجني، سلفري، اکسیجني، هلوجني. دوهم سوال: کلوروفارم محصول یوه زهري ماده فوسیجن د ریډکشن، اکسیدیشن، جمعي تعامل، تجریدي تعامل. دریم: د الکایل هلایدونو تعامل د امونیا سره هایدروجني هلایدونه جوړوي. هایدروجني مشتقات بی الدهایدونه جیم لومړني امینونه دال هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادۍ راډیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واټس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 420 301 11.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبریم شی چری فضل احمد انیس د ازادۍ میلمه دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي. انیس صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
شاد سي، ژوندی اوسئ، سلامت اوسئ جناب شیبه صاحب.
کور ودان. انیس صاحب، له تیاتر او فلم سره مو څرنګه رابطه ټینګه سوې ده؟
لکه څنګه چې دغه کله نه کله چې د یو چا څخه دغه ډېر پرمختللي هنرمندان څخه پوښتنه وکړي په دې برخه کې، نو هغوی وایي دا یو اوږده کیسه ده که نه،
اټس
ا لانګ سټوري. زما هغې هم همداسې وبوله تقریبا په 1996 کې زموږ د دوستانو یو واده و. هغه واده کې دا ده البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې، نو هلته بیا د یو روغتون د عربو یو روغتون و په سرانانو کې، هم کې د هغه روغتون ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کړي که نه، د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې. نو بس بیا ماته په هغه کې د پرسلا د یو ماشوم کمپاوډر رول یې راکړي چې ویل دا ستا کردار دی، دا د کمپاوډر چې ته به څنګه موږ د یو شي درته ته به بل شی راکړې نه، چې په شي نه پوهېږې که نه، نو موږ به یو شی غواړې ته به بل شی راکړې. نو هغه رول زه نه پوهېږم چې په هغه وخت کې اوس ما هېرم چې په هغه وخت کې به ما هغه رول څنګه لوبولي، خو په هغه وخت کې ماته لس کالدارې یو چا جایزه راکړله په هغه بکې چې از ما رول یې خوښ شوی ول، دا ماشوم ډېر ښه کار وکړي.
له دې تشویق کړی
نو ما راشه وو چې زما سره دا فکر سره و چې دا ولا چې په کار دی، دا څنګه څه خندا کار دی، څنګه څه سچېره دی، څنګه غري دا فکر زما سره سره و. بیا و چې کله موږ د درنی وی کې موږ لاړو د کوچ شاته، د کوچ په شار کې اوسېدلو، د هغه درنی وی کې لا نه تقریبا هغه وخت موږ نه ویني وو چې کوچ په شار کې دغه مو کوله. بیا نو د 2000 کال څخه د سپوک ولا دمه دې کار ته مخه کړ.
دا ستاسو انتخاب په څه اساس وشو چې تاسو باید په دې کې برخه واخلئ په دې ډرامه کې؟
زه هلته په یو دوکان وم د خیاطۍ، پسته مکتب د وخت څخه چې کله به م درس وایه د هغه څخه وروسته بیا پس له وخته بیا زه هلته هغه دوکان ته تللم، هلته ما زه شاګرد وم. نو کله نا کله چې به استاذ ما ته یو شی ویل چې دا داسې وکړه، ما به داسې یو اکټ کاوه که نه، نو هغه ته به ډېره خندا ورله، ما ته به یې ویل وایي ته ډېر ناټکي. نو بیا دغه چا چې واده و دا د دې بیا یو ورور و چې دا نور ورونه په دا روغتون کې ډاکټرانو، د دې یو ورور بیا وه هغه غانې مې دي دا زموږ د وڅنګ ته دغه دوکان یې و، د دغه موټرانو د مبلینو د بدلولو د دغه دوکان یې و. نو دا واده هم د دغه کسو د دوکاندار چې و د دغه واده و، نو چون موږ د ده سره ګاونډیان و ځکه دا واده ته موږ غلی والته چې موږ غلی و، دوی ویل چې زموږ یو کس ته ضرورت دی، زموږ نور ټوله کسان په راځي، خو داسې یو چاته زموږ ضرورت دی چې زموږ سره داسې یو رول وکړي، ساتیری دی هسې د دا ملګرو د یو ساتیری د پاره داسې. نو بیا هغه زموږ استاذ ورته ویل چې یاره تر دې سړي خو تاسو بل سم نیکټر نسې پیدا کولی، دا دی نیکټر په موږ کې. نو چون زه دې شا سره ډېر ولاتم، نو نه په دې شانو باندې ډېر پوهېدلم، نه ما ته لزم لیدلې و، په هغه وخت کې دا ډېر وخت خبره ده. هغه چې دوی ما ته چې کومه لارښوونې کول چې ما هغه کارونه وکړله، بیا لس کالدارې مو په هغه وخت کې
دلته د هنر له پلوه دوه برخې وی، یو داسې چې تاسو ذاتن هم د هنر هغه استعداد درلود، یعنې د استعداد خبره، بل چانس هم په دې کې شک نسته په ټول ژوند کې نقش لري دا دوه. لیکن یو بل ډېر مهم شی چې په هنر کې په کار ده، هغه دا داسې انسان بیا په دې برخه کې زده کړې وکړي، لوستل وکړي. دا کار مو بیا کړی.
زه ډېر په تعصب سره وایم چې د افغانانو ژوند خو نو تاسو خپله هم یاست، زه فکر کوم چې د افغانانو ژوند یو خپله یو لویه غمیزه ده چې دا اوس موږ هلهنده پکښې اخته یو. ګورده مهاجرتونه زه ملګرو ته وایم، اوموس به نور خلک راتلل زموږ په هېواد کې به زموږ کارونه کولی. متاسفانه چې موږ د خپل خواږه هېواد څخه مهاجر یو، په نورو هېوادونو کې لالهانده ګرځو. خبره په دې ځای کې وه چې د مهاجرت په وخت کې چون زه ډېر کشر وم چې زه د څلورو کلونو هم چې زما پلار وفات شو، نو د افغانستان په جنګي شرایطو کې بیا دا هغه وختونه وه چې زما پلار وفات شو چې هغه بیخي د جنګونو اوج و، یعنی کوڅه په کوڅه جنګ و، مړي و، ټپیان و، داسې ډېر بد حالت و په افغانستان کې. په داسې وخت کې زه کرار رالوېدلم چې درس مې وایه، مسجد ته تللم، سبق مې وایه، دغسې مې مکتب وایه. نو بیا چې کله موږ ولاړلو خو د مهاجرت ژوند و، بیا چې هلته ولاړلو مهاجر شولو، بیا د هغه وروسته چې کله موږ کوټې ته ولاړو، د کوټ ښار ته ولاړو، هلته په بشپړ ډول موږ نابلد و. او زما مور چون ځوانه وه، موږ څلور اولادونه وو، او بیا داسې و چې تاسو ته بهتره معلومه ده، ته د کور کرایه پیدا کولو، ځان بلدولو، د یو کار د یو سرشتې برابرولو کاروبار و، دا یو ډېر لوی اقتصاد بیا په پردي هیوادونو کې بیا په داسې هیواد کې چې هغه هم لکه موږ غوندې نیسمنې هېڅ نه لري په خپلو پښو په خپله ځان درې. نو طبعا د هغه د زده کړو جریان زما څخه پاته سو، نور زما څخه بیخي مکتب پاته سو، زما څخه هر څه پاته سو. بیا چې زه کله هیواد ته راستون سرم په 2004 کال کې ما سره بېرته خپلو زده کړو ته ادامه پسې ورکړه. بیا هغه چې په 2006 کال کې زه د کندهار پوهنتون د د انګریزي ادبیاتو د پونځي څخه د ژبو ادبیات پونځي د انګریزي ادبیاتو څنګ څخه زه بیا فارغ شوم.
له تعلیمي بهیر پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه، ځینې لیکنې، مقالې او د فلم په برخه کې مو لوستل.
اولا ما خپل ایراني کتابونه، ځینې کتابونه مال وسته دي په دې برخه کې، ځینې د سوشل میډیا څخه مې ځینې نشان په دا وروستي کې د کړی دي او لوستې دي او ځینې شیان ځینې زده کوله. یعنی موږ زه خپل ځان ته یو اماتور ممثل وایم، زه اکاډمیک نه یم متاسفانه. زموږ په کندهار کې خوشبختانه موږ دوه کسان دې لارې ته یو څه ووتله، چې هغه شاه محمد یارمنو او بل هم احمد جاوید عبید و چې خوشبختانه په دې برخه کې دې زده کړې وکړې او لادې هم ژوندې او پر کارونه دې برکت چې نور موږ په کندهار کې اکاډمیک کسان چندانې نه درلود، هغه که په لوړه کچه وه که په کښته کچه وه او که دا اوس الاندې دي ټول اماتور دي بېچاره.
د دې تیاتر او د تمثیل برخې ته به بیا هم راشم. تاسې مخکې په خبرو کې دوه موضوعاتو ته اشاره وکړه. یو دا وویل سي زه ماشوم وم، کوچنی وم، سي جګړې وې په کندهار کې، دغه د جګړو وخت تر په یادې شي کومه کیسه دې په یاد ده؟
ډېر زما اکثره وخت چې د ملګرو سره کښېنم کله ناکله د دې ناخوالو بحث یاد سي او دا یو څه یو څه چې دغه موږ دلته راغلي رامانجر شوي اوس بیا د مثلا اروپا ته راغلي هم ځینې کسان وایي چې اروپا ته څنګه راځي، زه ځامه چې اولادونو ورسره اخیستي وم ځکه دلته راغلم، د اولادونو د انډیا د پاره زه دلته راغلی یم، زه د خپل ځان د څه شوق ما نه درلودې چې زه اروپا ته راسم. ما زه خپل اولادونو د پاره ځکه چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا پر ما باندې تر سوي دي، دغه یو څومر چې موږ مهاجرو په هلته اوسېدلو په جنوبي پښتونخوا کې دغه د خدای را باندې حسابي مور چې دا په وطن کې موږ هر څه وخت تېر کړی دي، هغه که په جمهوریت کې و، هغه که تر مخ و، هغه که آفت و، که آفت و، زما د کشرتوب ټول دا ټوله په جنګونو، په مړو، په بمونو، په درابو درست کې پر موږ باندې تېر شوی دي. دغه وخت ډېر هغه ډېر دغه وخت بېخي ډېر داسې کیسې را سره شته چې زه یو وخت دغه موږ دغه ته وایو برو بازار ته وایو، دغه برو بازار کې زما مور زه او زما کشر ورور تر لاس نیولي وو روانو، زما د خاله کور ته تللو، موږ داسې په پښو طبعا په هغه کې غریبي وي مسکینی وي دا ډېر دغه نه وه، موږ دلته روانو. دلته د هغه وخت مجاهدین راله پر د حکومت یو سړی باندې ټکان وکړله، هغه سړی داسې وویشتې چې غزار شو. زه چون کشر وم په دې نه پوهېدلم چې دا اوس دا سړی غزار شو، ما د مور څخه لاس لکی او دغه ورونه زسته چې اله سړی غزار شو، نه اصلي ته ما ورځ سره او زه د اصلي ته ورلم په واقعیت کې زه اصلي د کښېستم چې هغه بشاره په داسر وشته سوی بیخي د کوپرین جلاو په دغه وخت کې زه د ورته کښېستم. بیا یو څوک داسې کار کوي چې زه د تختو دروازه د دکان او مخته د اصلي مزار او زه ورته ورلم ورته ودرېدم. بیا څوک داسې کار کوي چې زما د سر سره داسې دغه راته ونی بیخي داسې فلمي صحنه چې تاسو ما په ذهن کې راځي، د دروازه داسې راته ونی راته ضربه کوي چې د تختې د دروازې ټوچې راځي پر ما باندې مشته او زه په داسې د اوس پرې وزم د بیرې څخه او زما مور بغاري وي چې از ما زوی مو وشتي او بیرته چې بیا کله ټکان رامیږي او زه راولرېږم زما مور ما خوا ته راځي زه د مور خوا ته راځم. یعنی مور چې اجره هیجاني مه او په دغه کې ماته یو داسې چې په لاخه راکوي چې د ښځو رقم دغه را کوي خدای دې ووه دغه وخت دې و چې ته واسه دا مړې ته چې دا که اوس ته وشتلی وای نه یعنې داسې حاله ډېر داسې نورم چې یو وخت په دغه شیرسوخ په دغه کې زما د ماما په کور کې موږ وو، نو هغه بیا موږ ته وویل چې درځي نن دلته جنګ کېږي، دلته راپور راغلی چې جنګ کېږي، په شیرسوخ باندې بمبار کېږي، موږ باید لاړ شو کلچآباد به بله سیمه وو. هلته چې موږ کله وو ځانته مجاهدین د دغه مخ ته ناست چې د مسجد و مخ ته ناست چې او ماخستان دي، موږ نو داسې حالت دی چې دلته د ورځې ټوله مړې سوي دي، موږ په دغه مړو خېژو او په دلاره باندې زور د چا لنګوټه سره پرته ده چا وینه بیږ د چا چې موږ په دمو کې زه بیرته هلته موږ ته مجاهدین وایي چې نه تاسو ولاړ سي دلته اصلا جنګ دلته دی نه شپه په کوچه آباد کې دی بیرته شش سوخته ولاړ سي بیرته پر هماغه لار باندې موږ په پښو باندې د پښو ځو کوشنیانو د دغه په دا نیمه شپه بیرته راځو کور ته او داسې صحنه خو مې لا هم په یاد چې موږ په یو کور کې ناست یو چې هلته جنګ دی دا د درېیمې ناحیې ده کله په سیل کوڅه ده چې په کندهار ښار کې چې موږ هلته ناست یو او کوڅه په کوڅه جنگ شروع دی او ټول ښار بند دی موږ په دا کور کې ناست یو د زما د مور د خاله خاوند دی چې دا سپیژلی سړی دی دی دورې دورې کېږي او دا کوشنیانو ماشومان ګرده په یوه کوټه کې ښځې ټولې په یوه کوټه کې کښېنولو چې تاسو د کوشنې مصر راوځئ قرآن شریفونه په غېږ کې ونیسئ دا ډېر بد حالت دی داسې شهیدان شوي چې داسې حال دی چې د باندې څوک نه ووځي نو ټکان ډېر ټنګ ټکان او ډېر ټنګ بد حالت جوړ او په دغه وخت کې دی یو کس د اپشن دا افغانستان کورنو تاسو بهتر معلومه ده چې موږ تیغه په تیغه ورته وایو بام په بام کنه نو دا تیغه په تیغه کورونه دي بیا یو کس پشتل کیږي هغه یو رازغلی د یو کور سره بل کور سره اوړي دغه کور کې چې موږ یو د کور سره اوړي او ځکه چې پلانه یو غړپ وب خوراک نو دوی ورپورته کیږي د خپل د چا د خولې څخه سوروبۍ پیسلای او منګی اخلي هغه ورپورته کیږي چې کله هغه کس ته وګور کی دا اخوا دې هم پر دتنجي وشتل کیږي او درب رلویژز موږ د غوتا کو مخت یعنی دا سانه زما دا سپیاد چې زستو کله پټ کوم دا سانه زما مخت دا نو ډیر
زده د انیس د کوم کلونه
دا هغه کلونه و چې زما خو داسې د کار مې د کیک نه دی پیاد او په دا وخت کې دا هغه وخت چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي
یعنی شوروی دی ځواکونو وختو مطلب دا
څنګه جنگونه ونه دا جنگونه نه واز د چپکندار کې بلکې فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایت کې به وامل
شي او د کوټه موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټه تولاړ یو نابلده وي په یو نابلده شهر کې احساس چې څو په پایل کې
زه البته تاسې د پدغه حالت کې ومه چې زه په دې فکر ومه چې دا زما کورنۍ چې سپیلاله موږ یو شونچی یو او ډوډۍ ته اړتیا لرو چې دلته زه کم کار وکم ځکه زده کړه خو زما څه پاته سوې نو زه به چې وکم بیا ما په هغه وخت کې د یو ملګري سره سلام مسلحت وکړې هغه راته وویل چې اوس فیلحاله د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواری چې ورته وایي که نه دغه به یو ریړي پیدا کړه د کراچۍ چې ورته وایي دا پیدا کړه په دغه کښې دا منکال دغه شام کښېده دغه جواري پخوا دا ښه دغه کښې بیا یو بل ملګري راته وویل چې زه به خپل ملګري ته ووایم درځه چې ورسو چې چیرې باید ته ودرېږه بیا د یو مسجد داسې یو کونج و دغه کونج باندې زه ودرېدم ریړي مې ودرول او دغه جوار مې پخوله دا جواري کښې ما ښه پیسې پیدا کولې بیا وروسته مې دغه کوله دا دی ګوله ورته وایي موږ په کندهار کښې نوی ورته وایو دا یخۍ به مې میده کاوه د ماشومانو ته به مې نه هغه رنګ به رنګ شربت چې پرت شي په دوبي کښې به مې دا کار کاوه او په ژمي کښې به مې هغه کار کاوه بس څه پیسې مې پکښې پیدا کولې خو مطلب مور ته مې وویل چې نور ته مزدوري وده شی مه کوه نور دا دی بس څه چې ګټو هغه به دخو خو ما د ځان سره فکر کوه چې په دې باندې به نو تر څو پورې زه داسې چلېږم یا به څو دغه کیسه روان یم دا خو نو ښه آینده نه لري بیا ما هلته د خامکدوزۍ کار شروع کړي دغه زموږ تاسې خلک چې ده ځینې کسان کښې د کاري ورته وایي ځینې خامکدوزۍ ورته وایي یا ګلدوزۍ ورته وایي بیا د یو چا سره هلته په جنوبي روج کښې زه هلته شاګرد شولم او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل یو څه استعداد مې د ځینې شیان درلودې ژر ژر مې زده کولی شول نو په ضرب د یوې میاشت کښې زه د دې جوګه شولم چې زه افتیز موز دغه څخه واخلم یا خپل کوزانه ځینې واخلم نو بیا ښه شو بیا مې هغه کار تقریبا تر دا 2004 کاله پورې لکاوه او سره په څنګ کښې مې د تیاتر و د شوګانو په اصطلاح د سټیج پر سر باندې خلک هم خندول
ښه نو بېرته اوس تیاتر ته راړ شو تیاتر داسې شی دی چې په پردي وطن کښې به تاسو زمینه مساعده نه وي مثلا اوس په جرمني کښې دغسې ده
بلکل دلته چې زه کله ورځمه چې زور ته هم دې دلته شاشپیلر ورته وایي د ممثل ته په اصطلاح اکټر ته نو زه چې کله ورسم وایم زه شاشپیلر یم یا ممثل یم نو دوی راته وایي چې ولا دوی وایي شاید وایي افسوس کوو چې دلته دغه نشته په دا ځای کښې ته اوسېږې دلته دا زمینه نه ده مسایده چې ته دا کارونه وکړې دا کوم سره ښارونه وی لکه هامبورګ او فرانکفورت او مثلا کول نو داس داینه کبه وای بیا تا کولای شو چې دا خپل کارونه پر مخ بوز بدل تا شي نهسته انو زه هم په دې فکر کې یم چې څنګه کولای سم چې دا غټ ښارونه ته لږ نو کې ورنږدې سم او ان شاء الله الرحمن هغه قانوني پړاو مو د دې درې کلونو پر کړی چې بدازا کې خدای ته مېسته چې یو غټ ښار ته لږ تو نږدې سم چې د خیر سره
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردای نشکاری یعنی کنا پردی تو وساس لانه دستاوی
زه نه پیشم که دایسه از ما اخبه شخصی نظری ما تا هنر در ارزایی چی بس هنر دی
آه دا خدا
زه چی ارشایی دا هر چه دا اوینم یوشه کاره کری بس ما تا دستایی لوردی ما دا بیاد من نکی او خراب کار چی اگه کمی دخپنی کمی دپردی نه اگه تا با ناغه سلط خراب مالیمیش
د هنر په برخه کې د تمثيل په برخه کې د دې لخر سوس خوخواله رسنۍ سټه یعنی ارتباط اسانه ټینګی شي په جرمني کې ډیر نور افغانان هم سټه چې لدې هنر سره جوړي او یا مثلا یو څه استعداد پکې لري په ارتباط کې نه استي چې د افغانانو لپاره تمثيلونه اجرا کړي
زه دروم پیسرا زه ډیر مادي تشپور شو دلته یو فلم جوړې دي په برلین کې چاري پر مخ وړل کېدلې بیا ما ته ایمیل وکړ چې دا یو فلم جوړو کته خپل دغه راوسته پیسلا اسناد راوسته
دی افغانانو وبښه دی افغانانو فلم
او د افغانانو فلم
اها
نو زه ډیر خوشاله سلام ما ډیر خوشالي ورته واسطه ول زه په دې نوم ډیر خوشاله چې زه په فلم کې کار کوم زه په دې ډیر زیات خوشاله چې ما لښت لږه یو لار ما ته دلته پیدا سول چې زه د نورو کسانو سره وو پیژنم خو متاسف نه بیا خلک نه پیژنم چې په څه خاطر په شاسو چې زه نه پیژنم زما عمر تقریبا 15 سال وروسته کلونو ته رسیږي نو نه پیژنم چې زما عمر ډیر وړو څنګه وات دی
په هنر کې خو عمر مهمه نه ده خو دې هر عمر لپاره کارسته
نو نه پېژم اوس هغه کله چې یو هم خبرې وینم اوس
خیر دا خو اغسته البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه ل 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وې ډېر هغه کسان چې استعداد درلود د تمثیل په برخه کې د تیاتر او فلم په برخه کې او یا په دې برخه کې کوچني واړه کارونه کړي وو غل افغانستان ووتل بیا په 1992 کال کې تر 2000 لومړي کال پورې مجاهدینو په خپل منځي جګړې کولې نو بیخي د تیاتر بیخو خود په افغانستان کې دغه سینه ده
بالکل
کنه یا
لیکلاندا
تاسو د کسان پیژندل په کلونو کې سي په افغانستان کې کار کو او تاسو ترې متاثر سوي یاستي سي دا خو شکار کوي
ما په هغه وخت کې خو چې زموږ د مجرات وختونه چې و دغه د 1993 چې ځکه د کوټ شهر ته مهاجر شولم کنه مثال ته وسدلم هغه وخت کې موږ د کتاسو لري د وی اچ اس یا د وی سی آر د غټ کې ستونه و دا به د فلمونو په کرایه باندې ورکول کېده به موږ کتل ما په هغه وخت کې چې سپید هوا شو دلته چې څنګه زه کولای سم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې وخت کې دې څه کړی دي دا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلمو فرار فلمو صبر سرباز فلمو د کندې زوی فلمو ګرداب فلمو هغه موږ نه پېژم یاد کې کنه ډېرې داسې فلمونه و چې دا ما وکتله انته موږ کتله او بلکې بار بار مې کتله چې ما د زموږ سینما څنګه و زموږ خلک څنګه و د ارغه د لار څخه زه د ځینو چهرو سره زه په هغه وخت کې آشنا شولم چې زه به دونه وایم چې ما په کته په کته یوازې په دغه پخواني ممثلینو کې یوازې رحمت الله خوستی صاحب خدای دې راته ژوندی لري لیدلې دي انور مرتاز فنان نمی فضل صاحب لیدلې دي او اجی کامران صاحب جو خدای ژوندی لري هغه مې نه لیدلې د مقصودی صاحب سره مې ډیر کم د سې په مجلس کې ما زه لیدلې دي نو دې کندهار ته تشریف راوړی او هغه بیا ځنه وم ستللی وم او بل ځای مسافر درلودي نو دا سې یو حالت سره مسوې نور مې نه لیدلې چې په هغه وخت کې چې دې تمثيل په افغانستان کې په خاطر په کندهار کې خپل وسانی ورته وایي یادی د تیاتر برنامه درلودي په هغه وخت کې زه ډیر کشر وم او دا کسان چې په هغه وخت کې مثلا دغه رفیق عبد الصمد رفیقو دا مثلا یو شمو مسلو سمج د کندهار د خپل پزرامت پزلی صاحب یو شمو مسلو اسد کاکړو عمر پټانو دا د هغه وخت مسلین و چې بیا ورسته دا د دې سانو دا دې چاته د ځایونو په ورونه ورته سوله بیا دي چې راګان د کندهار په شګل ته مجبور سو ځین شي دا سوږي په کندهار کې خو از ما سره په داتې کار سره او شمال دا ایډیا په زده خلکو ور بدلوم چې زه کندهار ته ورسېږم چې دی په کوم مسل په سی بیا سوټه یې راخستی مال دا ایډیا په زده خلکو ور بدلوم او ان شاء الله الرحمن دا اوس چې زه کله ناکله ګورم زه د خپل کار سمره یو څه وینم
څرنګه مثلا سمره یې وینم
سمره ته دی وینم چې بر صاحب زه چې کندهار ته راغلم په 2004 کال کې ما هلته د زاهی لیسه او د کندهار د مشابه د لیسه څخه د شاه محمد یارمل چې اوس په دالمر تلوزي کې کار کوي او په مشابه د لیسه کې یو درې څلور ځوانان نور سمې غیرتمل او مثلا جاوید احمد وطنیار او احمد جاوید عبید او اولیجان ابراهیمی او د مشابه د لیسه څخه او د زاهی لیسه څخه یو درې ځوانان دغه څه مو د ریښه څخه راټول کړ دا چې د همسول دیونه سره علاقه درلوده نو رالو بیا په ګډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار ننداري او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ نو د دې کور دان په ما باور کوي چې مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار ننداره او فلم مرکز یو کښنوټي دفترګي مخلص کی بیا ولادت اطلاعات فرهنګ ریاست څخه مجواز واخستی په دې برخه کې او بیا ما خپل تمثيل ته دوام ورکړ کله باندې خبرونه مو راډیوي راپیل کړل د افغانستان رادیو سره د زموږ سره اوسې په نامه چې محمد ابراهیم سپیشلی صاحب د خدای ژوندې لري چې اوس په ګون کې دی هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح سي د برنامې لیکوال او ممثل او د تمثيل برخه ټول ما مخول او دا غوړس شپږ میاشتې ما خبرونه چلول بیا نو چې کندهار اډه تلویزیون کې مخبرامه شروع کړه درازي چې وخاندو چې ورسته مینم بیا ورواړوي خوشې او ترخیم وکړه چې د جمهوریت تر سکوت پورې لا تقریبا دا خبرونه چلیدل نو هغه د تمثيل رنګ او خوند او دغه د خلکو په زړه کې دا سر واچول چې اوس عام خلک هم تمثيل کوي یعنی بده نه ځنی راځي حتی تر دې اندازې پورې چې اوس خپل د اوسنۍ دولت که تصفیه کرو که ممثلی نتا سنوه اونیا پا اقا وقت جمهوریت پا وقت که مستده از خاص گوشی
انیس تاسو تقریبا درې کاله په جرمنی کې تیر کړی دی د ډېر افغانان چې جرمنی ته راغلي دي له جرمنی ژبې شکایت کوي څرنګه ژبه هم څرنګه سوې ده ښه سوې ده
لا زم یو په دغه برخه یو د هغو کسان څخه هم شکایت وکړم خو دا به په دې شکایت لازم وایم چې نه به ارزه که چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان دپاره هم د ټولنې دپاره هم د خپلې کورنۍ دپاره نو یو څه زما ده خو چې دلته یو نیم افغانانو به داسې راته ویله چې ولا دا بل چانس هم بیا درکوي که دا چانس کې ته مانا پاته سې نو زه داسې وم چې په اصطلاح یو اویا فیصده ما خپله هڅه کوله دا یو دېرش فیصده به ناغیری راسه کېدله یا به غیر ازري یا دا یا ها ډېر فکر نه وکړ یا زه خیر سبب بیا و انو اخر دغه و چې امتحان مې ورکې هغه د اول لیول څخه دوم لیول ته زه رالم اول لیول کې مې کامیاب نه شولم په اصطلاح نه هغه باید چې ما هغه ټاپ کړی وای هغه ټاپ ته زه نه ولاړم چې دی بی آیس ورته وایي بی آیس مې ونه کړي او اټوایس ولم نو دا څوای سرټیفیکټ راکې او دلته بي آیس یو داسې سند دی چې دا بي 1 چې ورته وایي دا داسې سند دی چې دا ستا پاسپورت هم سره تړلی دی دا ته څو کار هم بیا درکړي خو کله چې ما دي ته وویل چې دا خو داسې کیسه سو بیا دی ما ته چې سیده تر 300 ساعتونه نور هم حق لري چې دا درس وایي هغه زه دی منتظر کښنولم تقریبا اته میاشتې کډر زه منتظرم چې ځای نسته په کورسونو کې بیا وروسته چې کله ځای پیدا کېږي بیا ما ته وایي چې ولا اوسه قانون نه وسو نور دا شیت ده دغه قانونونو متاسفانه چاته پاتا سره بدلی
خو ما تر دې پورې ورکم جرمنی لپاره کار وکي امغه تشه سي په تیر ژوند کې مودرلود سي ش کتاب پیدا کړي د تیاتر په برخه کې د فلم په برخه کې د تمثيل په برخه کې د ډرامې د لیکلو په برخه کې نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دي سي د کوټه کوټه جرمني خو ډیر پرمختللې سپه ده نو ځکه وایم کوم شبا شسي دغه ګټه بم درور سوي کڅرنګ
نو زه اوس په همدغه فرصت پسې ګرځم چې څنګه کولی شم زه په کور کې دغه چاره ترسره کړم، د زده کړو د مثلا دغه کچې ته ورسوم او بیا خپل ازموینه ورکړم چې دغه د بی آینس یا د بی ون سند زه لاسته راوړم. نو انشاءالله رحمان په دې برخه کې خښته یم. خو دلته هر کار چې تاسو بهتره معلومی د اروپا ژوند دی، دلته په یو نیم کال کې زه علاوه توانېدم چې ما لایسنس واخیستې د موټر، او تقریبا دغه دوه میاشت کېږي چې زه په موټر پسې ګرځېدم. دلته یو چا راته وویل، هغه هم زموږ وطندار، هغه راته وویل دلته که موټر رانیسې هم غضب وي، که خرڅې بیا درغله هغه غضب دی نه. نو دلته چې دی د اشان لکه څنګه چې سړی د باندې خوا څخه ورته ګوري، د نور نړۍ څخه وجه ژوند ته څوک ګوري چې اسانه دی، عمر اسانه هم نه دی، څه نا څه چیلنجونه حتماً شته، خو یو څه بلتیا غواړي سړی ورسره عیار شي، بیا نو انشاءالله خیر خیریتي. نو زه اوس دغه کوشش کوم چې دا خپل دا کار وکم، او بیا دغه وروسته انشاءالله رحمان که زندگی ونو اطمن به دا کتابونه دغه خو بی خود لري، د دې خو ډېر لوی فرهنګ دی، د ډېر لوی دغه دی په اصطلاح د تیاتر د دې برخې چې زه ګورم کله ناکله دلته راځي، زه اوس ځم هلته ورته کښېنم، خو په خبرو کښې مې په یو شل فیصد باندې سر خلاصېږي چې څه وایي، او نور د دې اکټونه زه څارم چې دوی څنګه تمثیل کوي. کله ناکله د ځان سره دا وایم چې کاشکې زه هم د دې د تیاتر یو برخه وای.
او بس په دې هیله، په دې هیله ډېره مننه چې په دې خپرونه کښې مو برخه راسره واخیسته.
خوشحاله
اوسې، ډېره مننه، سلامت.